بیا په یې تازه درین
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی لکه څنګه چې تاسو ویل په همدې خبرونه کې هم کندهار ته د ولسمشر غنی د سفر او د غراس د مشرانو جرګې د سرګندونو پړه چوي افغان حکومت او امریکایان باید د ملکی افغانانو د مرګ شوبله پړه د افغانستان خلکو ته ځواب وایي. په دې اړه په همدې خپرونه کې ریپورټونه لرو. دوستانو دا خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او د نورو ریپورټونو سربیره پکې په ترکیه کې د روانو سیاسي بدلونونو موضوع هم څېړو. خو په سر کې اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی په بامیانو کې څه باندې 40 زدهکوونکي مسموم شوي. په کونړ کې پر ازګون د دولت وسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول. او په بهرنۍ خبرونو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د دې هیواد او هند شخړه پای ته ورسوي. دا هم بشپړ خبرونه. د بامیانو د پوهنې ریاست وایي چې په دې ولایت کې له 40 زیات زده کوونکي نجونې مسموم شوې دي. د بامیانو د پوهنې رئیس محمد رضا ادا وویل چې شپږ نجونې پرون د دې ولایت په پنجاب ولسوالۍ کې مسموم شوې. ښاغلي ادا زیاته کړه چې دغه زده کوونکي روغتون ته انتقال شوي خو د مسمومېدو علت تر اوسه نه دی مشخص. د ازادي راډیو خبریال وایي چې درې ورځې وړاندې هم په دې ولایت کې له 15 زیات زده کوونکي مسموم شوي وې. په کونړ ولایت کې په لسګونو د دولت وسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول. دوی پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو په حضور کې پر ځمکه کېښودې. د کونړ والي وحید الله کلیمزی د سولې له بهیر سره د دغو کسانو د یو ځای کېدو په اړه داسې وویل:
یو څلوېښت کسان مسله ورونه د شپږ دېرشو میله اصلحو سره د سولحې د پروسې سره یو ځای شول. موږ د دوی راتګ ته ښه راغلاست او هرکلی وایو.
خاغلی کلیمزی د افغانانو ترمنځ وینه تویدنه ناروا وبلله او پر نورو وسلوالو مخالفینو یې هم غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي. د کونړ ولایت چارواکي وایي د سولې د بهیر له پیلېدو راهیسې 400 وسلوال مخالفین له دغه بهیر سره یو ځای شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریې سره لوبه کوي. دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکي علي اسکر لالي ازادي راډیو ته د افغانستان د ملي ټیم د تیاری په باب داسې وویل:
تمام کارهایی را که لازم بود در قسمت آماده ساختن
دی وای موږ د خپل ټیم د تیاری او د مقابل ټیم د مطالعه د خپل لوبغاړو د خیر روحیه او انګیزه لرلو په برخو کې ټول د اړتیا وړ کارونه ترسره کړي او هیله من یو چې وتوانی ګلمړنۍ لوبه د سوریې له ټیم سره خطر سره کړو. دا لوبه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د وتلو په سلسله کې ترسره کیږي. تمه ده چې د مشهد په سټیډیوم کې به په زرګونو کسان د افغانستان او د سوریې د ټیمونو مسابقه وګوري. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د دې هیواد او هند د شخړې په هواري کې مرسته وکړي. نواز شریف تېره ورځ په تاجکستان کې د اوبو د مسئلو په اړه د نړیوال کنفرانس په حاشیه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون سره وکتل. نواز شریف وویل پاکستان له هند سره د خبرو اترو لپاره ګام اخیستی خو د نوموړي په وینا هند ورته ځواب نه دی ورکړی. شریف د پاکستان په اړه د هندي چارواکو روسي څرګندونې مایوس کوونکې وبللې. د ملګرو ملتونو سرمنشي له هندي رسنیو سره په خبرو کې ویلي که دواړه هیوادونه ترې وغواړي نو دای چمتو دی چې د کشمیر د مسالې د حل لپاره د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو سالون د پولیسو لخوا د بام د ګواښ د خبرداري وروسته د لنډې مودې لپاره خالي شو. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل ولسمشر باراک اوباما د تخلیه په جریان کې له خپل دفتره بې ځایه نه شو. د پټو خدماتو د ادارې چارواکو له ارنست سره په ژوندۍ بڼه تلویزیوني کنفرانس ودراوه او د جیمز بریډلي د خبري غونډې له سالون څخه یې خلک وایستل. له شاوخوا 20 دقیقو وروسته خبریالانو ته بیرته سپینې ماڼۍ ته د ننوتو اجازه ورکول شوه. یونیفورم لرونکو د پټو خدماتو د ادارې چارواکو د پیښې په ځای کې وویل چې هر څه سم دي. د پټو خدماتو د ادارې ویان براین لیری په یو بیان کې وویل چې د واشنگټن د پولیسو دپارټمنټ د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو د سالون په اړه د ټلیفون په ذریعه د بام ګواښ ترلاسه کړی و. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سیشن به پورز د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې لغړی وغوښتل چې د نوی حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. د ترکیه واکمن عدالت او پرمختګ ګوند د تیرې یکشنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې څوکۍ له لاسه ورکړې. دا له 2002 کال راهیسې چې عدالت او پرمختګ ګوند په ترکیه کې واک ترلاسه کړی، لومړی ځل دی چې دغه ګوند په پارلمان کې غوڅ اکثریت له لاسه ورکوي. اردوغان به چې کله د انتخاباتو چارواکي د پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړي، له داود اوغلو څخه وغواړي چې نوی حکومت جوړ کړي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رینزی سره د کتنې لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي. ایټالیا ته دا د پوتین یو نادره سفر دی او په داسې حال کې یې ترسره کوي چې دوه اونۍ وروسته به په اوکراین کې د مسکو د مداخلې په خاطر پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه رایهګیري وشي. اروپایي اتحادیه تیر کال وروسته له هغې پر روسیې بندیزونه ولګول چې د اوکراین کریمیا یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د روسیې ولسمشر به په میلان کې د 2015 کال نړیوال عدالت په نامه نندارتون کې د ایټالیا له صدر اعظم سره وګوري. که څه هم د پوتین به تود هرکلی وشي، خو ایټالیا به هغه ژمنه ماته نه کړي چې د روانې اونۍ په سر کې یې د G7 په غونډه کې کړې وه. د نړۍ وو پرمختللو هیوادونو چې ایټالیا یې هم غړې ده، پوتین ته خبرداری ورکړی چې که په اوکراین کې شخړې زیاتې شي، پر روسیې به بندیزونه نور هم سخت کړي. او وروستی خبر دا چې چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بم چاودنو کې 40 تنه ووژل شول. پولیس وویل تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په ختیځ د فلسطین په واټ کې رستورانتونو او دوکانونو ته نږدې وشوه چې درې ښځو په ګډون 10 تنه پکې ووژل شول. په دې حمله کې 24 تنه ټپیان شول او یو شمېر دوکانونه او موټر هم وسوځېدل. تر دې حملې مخکې د بغداد په جنوب کې د پوست پر یوې ګزمې د سړک د غاړې مین چاودنه کې درې عسکر او یو ملکي کس ووژل شو. شپږ تنه نور هم د بغداد په لویدیځ کې په دو حملو کې ووژل شول. چایا کومې ډلې د دغو حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اکثرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډله چې د عراق د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري په غاړه اخلي. داود افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له اسد الله لودین څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. دا ازادي راډیو ده. ولسمشر اشرف غنی وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید له امریکایي چارواکو څخه د ملکي تلفاتو په اړه پوښتنه وکړي.
تر څو چې حکومت مونږ ته او امریکایان مونږ ته مثبت جواب رانه کړي، مونږ به د خپلو مظلومو شهداو غوښتنه کوو.
د بسرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره د تشدد او د جرمونو پر وړاندې د معافیت غندنه کړې ده. دا نړۍ مطبوعات هم کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې یو شمېر خزینه فعالانې وایي د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو عاملانو استناف محکمه باید علني دایره او په اړه عدالت تامین شي. یو شمېر افغان کارپوهان د 213 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري. په روانه خپرونه کې د نورو رپورټونو سربیره په ترکیه کې د رامنځته شویو سیاسي تحولاتو موضوع هم څېړو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام اورئ.
اشرف غنی نه ډاکټر عبدالله نه دا خواهش ده چې حضرت توجه وکړئ، حضرت لاره خوشي دي.
ازادي رادیو په اف ام 100.15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلای شي. افغان ولسمشر وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. اشرف غنی دا څرګندونې پرون په داسې حال کې په کندهار کې وکړه چې د رپورټونو له مخې د ښوونکو د اعتصاب لړۍ 13 ولایتونو ته غځېدلې ده. د ښوونکي د هغه پر حکومت اعتراض کوي او وایي چې ورسره کړې ژمنې یې نه دي عملي کړې. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې حکومت ته ډېرې ستونزې په میراث پاتې دي، خو د حلولو لپاره یې کلکه اراده او عزم لري. اشرف غنی دا خبره تېره ورځ کندهار ته په سفر کې د هغه ولایت له چارواکو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره په یوه غونډه کې وکړه. د جمهوریت ریاست د خبر پانل مخې غنی د نور ستونزو ترڅنګ د معرف ستونزو ته چې په ورستو کې خونکو احتساب نور هم پراخه کړي اشاره وکړه او ویل چې په هنه ته باید زیاته پاملرنه وکړو، ځوانانو ته باید د با کیفیت زده کړو اسانتیاوې برابر کړو. غنی د ځوانانو لپاره د با کیفیت زده کړې پر مسلې په داسې حال کې تاکید کوي چې د کابل ولایتونو په ګډون د ښوونځیو په زرګونو زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. دا ځلې خپلو ښوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلې دي. هغو ښوونکو چې شمېر یې زرګونو ته رسي او د افغانستان د ولسمشر اشرف غني له حکومته ګیلهمن دي چې دوی ته د مادي شرایطو د ښه کولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د تنخوا زیاتوالی او د کور لپاره یوه نمره ځمکه د ښوونکو له عمده غوښتنو څخه دي. دا هغه ژمنه ده چې ښاغلی غني د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو دوه اونۍ وروسته په کابل کې د ښوونکو د ورځې د لمانځنې په مناسبت وینا کې وکړه او وویل چې والیانو او سیمه ییزو چارواکو ته هدایت ورکړی چې ښوونکو ته په شپږو میاشتو کې د یوې نمرې ځمکې د ورکولو لپاره جدي اقدام وکړي او ولسمشرۍ ته د خپلو اجراءاتو راپور ورکړي. هغه وویل د ښوونکو د ستونزو مسأله ډېره جدي ګڼي.
فارو برادرای مسئول اگر دیگه امور شوخی میکنی ده امور معلم امرای ما شوخی نکنی. معارف جای شوخی نیست. وعده مقام ریاست جمهوری باید اجرا شد.
ولسمشر غنی دغه راز وویل چې امنیت شورا او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته سپارښتنه کړې چې په څلورو میاشتو کې له غاصبینو د پوهنې د وزارت ملکیتونه بیرته راوګرځوي. خو ښوونکي چې د تدریس لپاره ټولګیو ته نه ځي وایي حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او تر هغو به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې منل شوې نه وي. د ښوونکو د ملي شورا نوي ټاکل شوي مشر فضل احمد فضل اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې د افغانستان له څلور دېرشو ولایتونو لږ تر لږه په اتلسو کې ښوونکو اعتصاب کړی او یوازې په کابل کې اتیا ښوونځي تړل شوي دي. د ښوونکو له اعتصابه شاوخوا دوه اونۍ تېرېږي. خو د کابل د معارف رئیس بیا دې آژانس ته یوازې د وویشتو ښوونځیو د تړل کېدو خبره منلې ده. د پوهنې وزارت وایي د ښوونکو ډېرې غوښتنې دومره لوړې دي چې دوی یې د پوره کولو نه وس او نه هم امکانات لري او دا مسله یې ولسمشر ته راجع کړې چې هغه یې حل کړي. جمهوری ریاست تر اوسه په دې اړه چې د معترضو ښوونکو د غوښتنو په اړه حکومت څه اجراءات کړي څه نه دي ویلي. یو شمېر ښوونکي وایي دوی هم نه غواړي چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې شي خو دوی هم بله چاره نه لرله. په کابل کې یو شمېر ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما تقریبا دو سر به کاله کار کړی ده او شپږ در اته سوې ما ماشت او لس نفره فامیل دونه ما شکه چې موږ هیڅ هم نکړو د لباسو ته ما وګوره او لس ما بتر ده.
ما سرپناه نداریم. خودم خو زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی. حداقل در ماینده ده تا تکلم خود تضمین شوه. تکلیف مرزی که دارم پریشان هستم کدام روز کجا مر کنم چی شوه ولادم بیخانه و بی جای نمانه.
د ښوونکو وروستي اعتصاب په داسې حال کې د په زرګونو زده کوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلې چې د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته تلو محروم دي.
په رپورت کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي د ښوونکو د اعتصاب لړۍ اوس اتلسو ولایتونو ته غځېدلې ده. مشرانو چرګه وایي چې افغان حکومت باید له امریکایي چارواکو څخه د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه پوښتنه وکړي. مشرانو چرګه دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې رپورټونه وایي چې د امریکا ځانګړو ځواکونو په خپلو عملیاتو کې ډېره مرګ ژوبله ملکي افغانانو ته اړولې ده. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په رپورټ کې اورو.
ورسته له دې چې د امریکا یوې ادارې په افغانستان کې د عملیات پر مهال د ملکیانو له مرګ ژوبلې پرده پورته کړه، دې کار د بېلابېلو ارګانونو غبرګونونه راوپارول. د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې غړو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او غوښتنه یې وکړه چې افغان حکومت باید له امریکا څخه د دې مرګ ژوبلې لامل وپوښتي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د امریکایي ځانګړو سرتیرو لخوا د ملکي وګړو وژل جنګي جنایت وباله او زیاته کړه چې عاملین یې باید مجازات سي.
او نن تش په خلونه پاتې کیږو چې نن مو صرف غږ وکړو په تعقیب سره سناتو سربنده غوښتنه دا ده چې په هر مجلس کې به تر څو چې حکومت موږ ته او امریکایان موږ ته مثبت جواب رانکړي موږ به د خپلو مظلومو شهداو غوښتنه کوو چې ولې موږ بېګناه د ورځې د لسو نه تر پنځه ویشت نفر شهیدان ورکړو او بیا تاسو وایئ چې د عهدې او قصد له مخې نه مو ورکړو. نو زموږ غوښتنه به د سناتو سربنده دا وي چې په هر مجلس کې بحث آزاد کړي، بل موږ په دې بحث لرو.
مشرانو جرګه په داسې حال کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښیي چې په دې وروستیو کې یوه امریکایي قومندان ویلي ویلي چې په افغانستان کې د دوی د عملیات پر مهال ډېره مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې امریکایي قومندان په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلي چې د 2006 او 2008 کلونو ترمنځ په هره شپه کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له 15 تر 25 ملکیان وژلي. مشرانو جرګه وایي د امریکایي ځواکونو دا کار یو جنایت دی او زیاتوي چې امریکایي سرتیرو د خپلې دندې پر مهال له ټولو قوانینو سرغړونه کړې ده. د مشرانو جرګې یو غړي لطیف ابا وویل افغان حکومت باید په دې برخه کې چوپ خوله پاتې نسی او باید خپل ژغ تر نړیوالې ټولنې پورې ورسوي.
دیو د 15 تر 25 پورې افغانان په خاص باندې وژلي دي. یعنی د افغانانو مینه دومره ارزانه نه ده چې امریکایان یا دغه لري د پیسو بدل کې افغانان راګي. زمونږ د وحدت ملي د حکومت نه په جدیت سره دا وختونه چې دا موضوع بررسي کړي، دغه وسیړي او د امریکایي حکومت دا پښتنه وکړي. که چېرته واقعیت همدسي نم د دوی سره تړون په کار دی، نم د دوی سره دغه کوم کومکونه چې کوي نم دا په کار دي، ځکه موږ د وینې په بدل کې دونه کومک نه غواړو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو د پرله پسې هڅو سره سره بیا هم ونه توانېدو چې د بهرنیو چارو وزارت نظر له ځان سره واخلو. له دې وړاندې په افغانستان کې ملکي مرګ ژوبلې د بشري حقوقو د بیلابیلو سازمانونو غبرګونونه له ځان سره درلودل، خو لا هم په افغانستان کې ملکیان د جنگ جګړو قربانیان دي. په دې وروستیو کې د یوې بهرنۍ موسې لخوا وویل سول چې په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې څه باندې 1,00,000 کسان په جنگ جګړو کې وژل سوي دي. مخکنی ولسمشر حامد کرزي هم د بهرنیان لخوا ملکي مرګ ژوبله غندلې و او شپنی عملیات یې هم بند کړي وو.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره د تشدد او د جرمونو پر وړاندې د معافیت د دوام غندنه وکړه. دا ټولنه وایي ژورنالیستانو د افغانستان د روانې جګړې یوه لویه بیه پرې کړې ده او له 2000 لومړي کال راهیسې تر اوسه په دې هیواد کې 33 کورني او بهرني خبریالان وژل شوي دي. دا بې سرحده خبریالانو د ټولنې د افغانستان د څانګې مسؤل وایي طالبانو او په دولت کې داخل زورواکو د خبریالانو پر وړاندې د تشدد اصلي مسؤلیت لري. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي د نوي افغان حکومت له ځینو مثبتو اقداماتو سره سره بیا هم ژورنالیستان په افغانستان کې له تاوتریخوالي او ویرونکو اعمالو سره مخامخ دي. دا ټولنه چې مرکز یې په فرانسه کې دی وایي د ژورنالیستانو پر وړاندې د تشدد او جرمونو عاملانو ته معافیت به د تاوتریخوالي مسؤولان نور هم وهڅوي چې د خبریالانو پر ضد تشدد او جنایتونو ته دوام ورکړي. د ټولنې په داسې وخت کې په افغانستان کې خبریالانو ته د ورپېښو خطرونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په روانه اونۍ کې د دوو مخکښو وژل شوو افغان خبریالانو زکی زکی او عبدالصمد روحاني اتم او اووم تلین ولمانځل شو. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د رپورټ له مخې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په یو تازه پیښه کې په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو استازي حاجي اشق الله وفا د یو سیمه ایز تلویزیون مشر شیر محمد جاهش ته د مرګ د ګواښ یادونه شوې ده. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د افغانستان د څانګې مشر رضا موینی وایي د نړیوالو سازمانونو د پریکړه لیکونو پر اساس د خبریالانو وژنه جنګي جنایت ګڼل کیږي.
د جنیوا د کنوینسیونونو او د ملګرو ملتونو او په ځانګړي ډول د امنیت د نړیوال شورا د پریکړه لیکونو له مخې دا وژل، قتل او جنګي جرمونه ګڼل کیږي.
دا ټولنه بیا په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ او حقوقو د خوندیتوب لپاره د افغانستان د نوي حکومت د ځینو اقداماتو یادونه هم کوي. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې په وینا ولسمشر اشرف غنی د بیان د ازادۍ د پیاوړتیا په هدف لیکل شوی تعهد کړی دی چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم تایید کړی دی. خو دا چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عاملان څوک دي، ښاغلی موینی وایي
در درجه نخست طالبان دشمنان اصلی
په اول سر کې طالبان د خبریالانو اصلي دښمنان دي. دوهم هغه مقامات او زورواکي چې د حکومت په لوړو پوستو کې دي. د خبریالانو د وژلو زیاتې دوسیې تړل شوي دي او دا کار پرته له هغو کسانو چې په دولت کې پیاوړی موقعیت لري بل څوک نشي کولی.
این پرونده ها را این گونه ببندد.
د به سرحد خبری اعلان ټولنوي د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په 13 دسمبر میاشت کې لالوی څارنوالې وغوښتل چې د ټولو وشل شو خبری اعلان دوسیه لسره وچړي، خو تر دې دمه نه لوی څارنوالې او نه هم د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال د دغو څېړنو د بهیر او یا د هغې د پایلو په اړه څه ویلي دي. د به سرحد خبریالانو ټولنه وایي له 2000 لومړي کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې 3 خبریالان چې 15 یې بهرنیان دي د فعالیت پر مهال وژل شوي دي. افغانستان دغه راز د 2015 کال د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ له مخې د نړۍ د هیوادونو په فهرست کې د 180 هیوادونو د قطار په 122 نمبر کې دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د نړۍ مطبوعاتو او مخکښو خپرونو د افغانستان د وروستیو تحولاتو او لویو پیښو په باب مقالې او مطالب خپاره کړي دي. جناقه الکوزی مطبوعاتو ته کتنه لري.
د ملګرو ملتونو خبری مرکز د افغانستان لپاره د دې سازمان د خاص استازي د مرستیال مارک باویډن له خولې لیکلي چې د روان کال د اپریل میاشتې تر پایه د افغانستان په جګړو کې شاوخوا 2000 تنه ملکیان وژل شوي او 980 نور ټپیان دي. باویډن په خپلو دې څرګندونو کې وویل چې په کابل کې عاجل روغتون کې د ټپیانو له شمېر نه هم د افغانستان دورانونکي جګړې اغېز څرګندېږي. د دې روغتون ډاکټرانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرستیال ته ویلي د تیر کال په پرتله د ملکي ټپیانو شمیر په 50 زیات شوی. باوډن ویلي په خاص ډول په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې دي، د اندېښنې وړ ده چې په خپله د بشري مرستو په کارکوونکو هم حملې کیږي. بریتانیا چاپ ډیلی ټلګراف ورځپاڼې په یو مضمون کې د هغه امریکایي عسکر څرګندونې راخیستې چې د افغانستان په جنوب کې 14 تنه ملکیان وژلي وو. ورځپاڼه لیکي رابرټ بیلز وایي جګړې دومره ستړی، ګنګس او ورخطا کړی و چې ټول افغانان او عراقیان دښمنان ګڼل. ډیلی ټلګراف لیکي دا امریکایي عسکر چې د 1400 افغانانو د قتل په جرم په 2012 کال کې محکوم شوی وای په افغانستان او عراق کې د خپل 4 خدمت په جریان کې د عراقیانو او افغانانو پر وړاندې عاطفه له لاسه ورکړې وه. د لویس مکور پوځي اډې قمندان ډګر جنرال سټیفن لینزا ته په یو لیک کې لیکلي چې عمري قید دې راکم شي. رابرټ بیلز په دې لیک کې لیکلي په زندان کې له 2 تیرولو وروسته په دې وپوهېده کوم شی چې ده ته عادي ښکارېده هغه له عادي حالت څخه ډېر لرې و. ډیلی ټلګراف لیکي د امریکا د پوځ یو ویان د جمعې په ورځ ویلي و چې جنرال لینزا د بیلز غوښتنه د محکمې په حکم کې د بدلون یا تعدیل په مقصد رد کړې ده. ډیلی ټلګراف زیاتوي دا قضیه د پوځي جنایتونو استناف محکمې ته راجع کیږي او امکان لري چې قاضیان یوه ورځ په دې مسلې غور وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر 2 پورې په ټوله سیمه او ټول افغانستان کې واورئ. یو شمېر خزینه فعالانې وایي د فرخوندې په وشنه کې د ښکېلو عاملونو استناف محکمه باید علني دایره شي او په اړه یې باید عدالت ټینګ شي. د فعالانو په کابل کې د سې شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د ابتدایه محکمې له علني غونډو ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې د عاملینو په اړه د محکمې پریکړې عادلانه نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د ابتدایه محکمې رئیس د دې محکمې له صادر شوي حکم څخه دفاع کوي او وایي چې د استناف او تمیز محکمو پریکړو ته باید انتظار وباسي. یوسف خانزدران او په دې اړه تفصیل.
د فرخوندې د وژنې په اړه د ابتدایه محکمې له پریکړو څو اونۍ وروسته خزینه او شمېر فعالان ټینګار کوي چې د یادې قضیې په اړه باید د استناف محکمې غونډې هم ژر او علني پیل شي. خزینه یو شمېر دا فعالان چې د بېلابېلو بنسټونو څخه د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغان ښځو په شبکه کې راغونډې شوي وې، د ابتدایه محکمې په پریکړو هم انتقاد وکړ او ویل یې د قضیې په اړه عدالت په پام کې نه دی نیول شوی. د عدالت لپاره د افغان ښځو د پیوستون د ټولنې مشرې لیا غزنفر جواد په خبري غونډه کې وویل د ابتدایه محکمې سمې پریکړې پر اتلونکو نورو محکمو هم اغیز کولای شي.
محکمه عادلانه نه وه.
مونږ په هغې محکمې قناعت نه لرو. مونږ غواړو د استناف محکمه په دې اړه ډېر دقت وکړي. مونږ له سترې محکمې غواړو چې د استناف محکمه د هم د ابتدایه په څېر خپلې غونډې علني دایر کړي. د دې غونډې ګډونوالو د یوې اعلامیې په صادرولو سره د سترې محکمې او لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل هغه کسان چې ابتدایي محکمې بېګنا ګڼلې تر راتلونکو نورو محکمو په ضمانت خوشي نه کړي. دوی په دې اړه هم اندېښنه وښوده چې په قضیه کې ښکېل د امنیتي کسانو ابتدایي محکمه د ځینو مسلحتونو له امله په ځنډ دایره او بیا ډېرو ته یې برعت ورکړ شو. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ابتدایي محکمې د ثور د میاشتې په 14 نېټه د فرخوندې د وژنې په اړه 4 عام وګړي په اعدام، 8 تنه نور یې په 14 کلونو بند محکوم کړل، خو 13 نورو ته یې له دې امله برعت ورکړ چې د محکمې د رئیس په وینا په اړه یې د جرم کافي شواهد نه وو رسېدلي. له هغې د څو اونیو ځنډ وروسته محکمې د 19 تورنو پولیسو په اړه هم حکم صادر کړ چې 11 تنه یې په یو کال بند محکوم کړل، خو له دې ډلې هم 8 تنو ته برعت ورکړ شو. هم غوښتل چې د ښځینه دې فعالانو د غوښتنو او د استناف محکمې د دایرېدو په اړه د استناف محکمې د رئیس نظر واخلو، خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې پرېکړې څخه دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې د قوانینو په نظر کې نیولو سره یې د قضیې په اړه حکم کړی دی.
د ښځې ټولنه نه د دوسیه مطالعه کړې، نه دوی څارنوال ده، نه دوی کشفي مرجع ده. په قضایي مسایلو کې دوی غواړي چې مداخله وکړي. قضا یو مستقله مرجع ده، یو مستقله قوه ده. دوی د انتظار وباسي چې استیناف محکمه څه پرېکړه کوي، سمی څه کوي. د محکمې ابتدایي حکم خو هغه دې صادر شو، استینافن غور لاندې ده.
نوموړي وویل په دې اړه د استیناف او تمیز محکمې پاتې او خلک دې وروستۍ پرېکړو ته انتظار وباسي. وویشت کاله نفر خونده تیر کال د هود د میاشتې په 28 نېټه د شادو شمشیره زیارت په سیمه کې د لسګونو قهرجنو سړیو لخوا د قرآن پاک سوځونې په تور ووژل شوه. په داسې حال کې چې د دې قضیې په اړه حکومت د عدالت د تامین ژمنه کړې، ښځینه فعالان وایي که دا ژمنه عملي او عدالت په پام کې ونه نیول شي په هیواد کې به داسې بې بنسټه وژنې ډېرې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
یو شمیر افغان کارپوهان د 230 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې د افغانستان د قانونو د وزیر وروستۍ څرګندونې ورته د منلو وړ نه دي، ځکه اوس مهال نظام د ملي مسایلو پر وړاندې یو شان لیدلوری نه لري. د افغانستان د قانون وزیر ویلي چې دغه وزارت له 309 تړونو څخه د 100 لاسلیک شویو تړونونو د څارنې توان نه لري. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي تر کومه چې حکومت د قانونو د قانون د تعدیل او د پانګونې لپاره خوندي زمینو په برخه کې اقدام ونه کړي، افغانان به د هیواد له طبیعي سرچینو څخه کله هم ګټه ونه ویني. اجمل تورمان پر رپورټ لري.
په افغانستان کې د زورواکو لخوا په خپل سر د قانونو کیندنې او په اړوندې برخه کې له تړونونو څخه د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت د اقتصادي چارو د یو شمېر کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. په دې وروستیو کې د قانون وزیر ویلي چې دغه وزارت له 309 تړونونو څخه د 100 لاسلیک شویو تړونونو د څارنې توان نه لري. د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد اکبر وایي چې حکومت اوس مهال په 100 کې 50 د خپل عادي بودیجې د تامینولو جوګه نه ده، او د قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت او دغه شان په دې برخه کې د عایداتو کمښت به د هیواد اقتصاد سخت اغیزمن کړي. ښاغلی اکبر ازادۍ راډیو ته وویل چې د او هوسا ژوند لپاره د افغانانو یوازنۍ هیله همدا د هیواد له قانونو څخه ترلاسه کیدونکې ګټه ده. دی وایي کله چې د یو چا سره تړون کوي او هغه کولی شي چې امنیت یې خوندي کړي، نو دولت ولې نشي کولی چې په څو لکیزه ځواک سره دا کار وکړي؟ په دولت کې فساد دی. څوک چې قانونه کیندي زورواکي دي، دوی عادي کسان نه دي. په اوسمهالي حکومت کې د پخواني حکومت په پرتله ډېرې ستونزې موجودې دي. دلته څو لاسونه دي او دې موضوع موږ اندېښمن کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د قانونو چور لا هم د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول ناامنو ځایونو کې روان دی. هغه ټینګار وکړ چې د وړو قانونو ډیری تړونکوونکو د تړون مخې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی او که دا وضعیت کنټرول نشي نو هیواد به له یو ناورین سره مخ شي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی وایي چې د هیواد د ډیریو قانونو کیندنه له ناامنیو سربیره د حکومت د ناسمو سیاستونو او شخصي ګټو ښکار ده چې د نوموړي په وینا دا به د هیواد په ګټه نه وي. دی وایي تر کومه چې حکومت د کانونو د قانون د تعدیل او د پانګونې لپاره د خوندي زمینو په برخه کې اقدام ونه کړي افغانان به د هیواد له طبیعي سرچینو څخه کله هم ګټه ونه ویني. خو د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې دوی د یاد وزارت په چوکاټ کې د بنسټیزو بدلونونو اراده لري او د کانونو د کیندنې په برخه کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته اړ دي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري دی وایي په دې صورت کې چې امنیتي ځواکونه له موږ ملاتړ وکړي زموږ انجینران به د افغانستان په بېلابېلو برخو کې قانونو ته ورشي. دا تړونونه له بده مرغه په هغو سیمو کې ورکړل شوي چې یا د دولت په کنټرول کې نه دي او یا یې هم د امنیت خوندي کول په دایمي ډول ستونزمن دي. د ډبرو د سکرو کان دی، د تیګو کان دی او په بېلابېلو نورو برخو کې په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي امنیتي ځواکونه هڅه کوي د هغو کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول کانونه کیندي. د چارو کارپو تاج محمد اکبر په دې برخه کې د نه پاملرنې له امله په پخوانی حکومت انتقاد کوي خو وایي تمه نه لري چې د ملي وحدت حکومت هم په دې برخه کې د پام وړ کار ترسره کړي. دی وایي تر کومه چې د کانونو د قانون د بیا کتنې لپاره سیاسي اراده نه وي موجوده، مقررات سم نه وي تنظیم شوي او کدرونه زیات نه شي، موجوده ستونزې هم د هواري نه دي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او ری دوستانو اتنیمې بجې شوې دي. اسد الله لودین درته د مهمو خبرونو لنډی سواند کوي.
د بامیانو د پوهنې ریاست وایي چې په دې ولایت کې له شلو زیات زده کوونکي نجونې مسمومې شوې دي. په کونړ کې په لسګونو د دولت استوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریه سره لوبه کوي. دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي. د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د دې هیواد او هند د شخړې په هواري کې مرسته وکړي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډې سالون د پولیسو لخوا د بم د ګواښ د خبرداري وروسته د لنډې مودې لپاره خالي شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سې شنبې په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې له غړو یې وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. ټاکل شوې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رینزی سره د کتنې لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي. او روسی خبردار چې چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بم چاودنو کې 40 تنه ووژل شول.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خونځیو کې د لومړنۍ روغتیا زده کړو او د زده کوونکو د درملنې په هدف د پوهنې له وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به د خونځیو د نورو مضامینو ترڅنګ زده کوونکو ته په ټولګي کې لومړنۍ روغتیایي مسایل ښودل کیږي او د ناروغ زده کوونکو درملنه به کیږي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي د پروګرام له پلي کېدو سره به د زده کوونکو روغتیا ته ګټه ورسیږي او د هغوی په زده کړې کې به ګټور اغېز وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ برابر کړی.
د عامه روغتیا وزارت په ښوونځیو کې د لومړنیو روغتیایي زده کړو د دودولو او د ناروغو زده کوونکو د درملنې لپاره له پوهنې وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي د دې تړون په لاسلیک کولو سره به د زده کوونکو روغتیایي ستونزې ته ډېره هواري شي. نوموړي د سه شنبې په ورځ د دې تړون د لاسلیک هدف خبریالانو ته داسې بیان کړ.
دوه پروګرامونه دي، یو د روغتیایي تعلیماتو چې په ټولګي کې زده کوونکو ته ورښودل کیږي، بل زموږ ټیمونه به ښوونځیو تزي د درملنې وړ ستونزه به هلته هواروي. که روغتیایي معاینو ته اړتیا پېښه شوه نو زده کوونکي به روغتیایي مرکزونو ته لیږل کیږي.
د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د روغتیا د ښه والي لپاره اقدامات کوي چې د هیواد په ښوونځیو کې روغتیایي حالت ناوړه ښودل شوی. په تېرو څو کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې زرګونه زده کوونکي مسموم شوي چې تر ټولو وروستۍ پېښه یې څه موده وړاندې په بامیان ولایت کې د یو ښوونځي د لسګونو نجونو مسمومېدل دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي چې د دې نوي پروګرام په پلي کېدو سره به د زده کوونکو په روغتیا کې ښه والی راشي چې دا کار به د پوهنې په کیفیت هم مثبت اغیز وکړي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د تړون له لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل
د ناروغۍ په وړاندې د ماشومانو وقایه د پوهنې، کورنیو او حتی ټولنې لپاره یو مثبت ګام دی. روغتیا زده کوونکو ته دا وړتیا وربخښي چې په ښه توګه خپل تعلیم پر مخ یوسي، چې دا کار د پوهنې په کیفیت باندې مثبت او ګټور اغیز
معرف داره. ښاغلی بلخی وایي چې دا پروګرام د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونو له عادي او پراختیایي بودیجې څخه تمویلیږي. روغتیا پالان وایي یو شمېر ساري ناروغۍ د زده کوونکو په واسطه له یوې کورنۍ څخه بلې ته انتقالیږي چې دې مسلې نه یوازې زده کوونکو بلکې ټولنې ته هم ستونزې جوړې کړې. د پوهنې د وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې څه باندې 8 میلیونه زده کوونکي زده کړې کوي چې یو شمېر یې د نه لیدلو، نه اورېدلو او ځینې یې له نورو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د صحتي طفل په روغتون کې د ماشومانو د څانګې متخصص ډاکټر زاهد ردوال سپارښتنه کوي چې حکومت باید د ماشومانو په ځانګړې توګه د زده کوونکو روغتیا ته پام وکړي څو په ټولنه کې د ساري ناروغیو مخه ونیول سي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
وړاندې په خبرونه کې 19 پروګرام آزادی او اوریدونکو هم خبريږي. روسه هغه چې د ترکیه واکمن عدالت او پرمختګ ګوند له انتظار لري په روسي پارلماني انتخاباتو کې زیات برای ترلاسه نه کړ، د دې ګوند مشر او صدر اعظم احمد اوغلو پرون استعفا وکړه، خو د هغه حکومت به تر هغه خپل کار ته دوام ورکوي چې نوی حکومت جوړ شوی نه وي. تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې ورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د پارلماني انتخاباتو نتیجې ټکان ورکړی د سشن بی پورز د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې له غړو یې وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. د ترکیې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند تېرې یکشنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې څوکۍ له لاسه ورکړې. دا له 2002 میلادي کال راهیسې چې عدالت او پرمختګ ګوند په ترکیه کې واک ترلاسه کړی، لومړی ځل دی چې دغه ګوند په پارلمان کې غوڅ اکثریت له لاسه ورکوي. فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې اردوغان پرون سرپرست صدر اعظم احمد داود اوغلو د جمهوری ریاست ماڼۍ ته ورغوښتی و او یو ساعت یې د تړلو دروازو تر شا ورسره خبرې وکړې. یوه چارواکي وویل چې دا یوه اداري پروسه وه او ولسمشر به وروسته بیا داود اوغلو ورو واړي او له نورو ګوندونو سره د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو پر سر د خبرو په باب به ورسره سلا مشوره وکړي. خو د فرانس پرس په وینا دې ته په پام سره چې په اوس وخت کې د ائتلافي حکومت لپاره بل هیڅ لوري چمتووالی نه دی ښودلی، ډېر احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې انتخابات له سره وشي. عدالت او پرمختګ ګوند چې په اسلام کې ریښې لري په دغو انتخاباتو کې په سلو کې 1/3 رایې، د خلکو جمهوري ګوند په سلو کې 25، د ملت پال غورځنګ ګوند په سلو کې 14.5 او کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند 14% رایې ګټلې دي. د دغې نتیجې له مخې عدالت او پرمختګ ګوند د 555 کسیز پارلمان 258 څوکۍ ترلاسه کړي چې دا د حکومت د جوړولو لپاره کافي نه دي. د درې واړو نورو ګوندونو مشرانو په انتخاباتي کمپاینونو کې ویلي وو چې دوی نه غواړي له عدالت او پرمختګ ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. که د ائتلافي حکومت د جوړولو هڅې ناکامه شي، اردوغان کولی شي په 45 ورځو کې نوي انتخابات اعلان کړي. د ترکیه ولسمشر هیله منو چې په پارلمان کې د خپل ګوند عدالت او پرمختګ د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو سره به صدارتي نظام په جمهوري بدل کړي. صلاح الدین دمرتاش چې د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتو ستر ګټونکی دی او په څه باندې یوه لسیزه کې د لومړي ځل لپاره پارلمان ته لاره موندلې، د خپل ګوند له بریالیتوب یوه ورځ وروسته د دوشنبې په ورځ وویل چې نه غواړي له عدالت او پرمختګ ګوند سره په ائتلاف کې شامل شي، خو ټینګار یې وکړ چې په ترکیه کې د پراخ ډیموکراتیک پارلماني سیستم د پراختیا لپاره به کار وکړي.
بتون özgürlükleri genişletecek
مقدته تیارو چې د اساسي قانون پرانا کې د هر هغه اقدام ملاتړ وکړو چې ازادۍ او پراختیا ورکوي. مختیارو چې په ترکیه کې د یو پراخ دیموکراتیک پارلماني سیستم لپاره کار وکړو.
سیستمي geliştirmeye hazırız.
د انتخاباتو له بیا کېدو پرته یو بل انتخاب دا دی چې د عدالت او پرمختګ ګوند په خپله حکومت جوړ کړي چې هغه به هم کمزوری حکومت وي، ځکه چې په پارلمان کې به له اکثریته نوي برخمن. له انتخاباتو وروسته د ترکیه د سیاسي بې ثباتي یوه نښه دا ده چې د ترکیه پیسې په تیرو دوه درې ورځو کې د بهرنیو اسعارو په تیره بیا د ډالر په مقابل کې په بې ساري توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم بایده نمانی، ندمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا ستاسو د خپلو پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم له بده مرغه د ناامنیو په اړه شکایتونه ډیر لرو چې د بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه را رسیدلی دي. د لوګر د ازري ولسوالۍ اوسیدونکي د لارو د بندوالي او د امنیت له نشتوالي سرچه کوي. د روزګان څخه هم د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ناامنیو له کبله یې مواصلاتي لارې بندې دي چې ورسره د ناروغانو انتقال یوه لویه ستونزه ګڼي. دغه راز د فاریاب، کندهار، زابل او نور ولایتونه هم دي، خو تر ټولو ډېر شکایتونه د تیرو خپرونو په څیر د هلمند د سنګین ولسوالۍ څخه راغلي چې که څه هم موږ نه یوازې په همدې خپرونې کې بلکې په نورو خبري برخو کې هم هڅه کړې ده او هڅه کوو چې له امنیتي چارواکو سره خبرې وکړو او بېلابېلې ستونزې ورسره شریکې کړو. مقامات هم تل د عملیاتو خبره کوي او ډاډ ورکوي چې دوی به د خلکو سره مرسته وکړي او ناامنو سیمو ته به خپل ځواکونه ورواستوي. خو بیا هم د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې لا یې ستونزې نه دي هوارې سوي او خلک په بد وضعیت کې ژوند کوي. نو راځي دغه ګیلې او شکایتونه په خپله د دوی په ژغونو کې واورو.
سلام علیکم. زه د لوګر ولایت ازري ولسوالۍ په لاین کې اندر سره موږ مشکل دي ډېر سخت د ازري ولسوالۍ کې فارون ابل د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي دی په وغږېد. دغه رئیس جمهور ډاکټر عبدالله د ازري هیڅ توجه نه کوي. ازري مشوره ده دا چارلس کاله کېږي په موږ باندې لارې بندې دي او موږ اشرف غني نه ډاکټر عبدالله نه دا خواهش ده چې حضرت ته توجه وکړي، حضرت لاره خوشې کړي او په موږ په سر باندې د پوستو په سر باندې دا شکې جوکې کې لګولې دي. سپین ږیره ولس زنانه دا یم نشي راوتی چې راوځي پیر پکوي او موږ دا ولسمشر نه دا خواهش ده چې حضرت ته توجه وکړي. حضرت سل په سل کې ماشهره ده او دوی دې که دولت رښتیا کوي لکاړی ساحه سپین جومات قاسم خیل سپان دوکس دمبې د ځواکونه جای په جای کې نو انشاءالله په حضرې په شمول نورو ولایتو کې به امنیتي امنیت راشي. وسلام.
زه د روزګان د ولایت شباساس ته ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دغه دوهویشت ورځې کېږي چې پر موږ باندې لارې بندې دي. یو من پټاټې یوه ډبوکه غوړي چې په پنځه زره غواړي هم نشته، نو خو هغه له هم موږ نه غواړو، خو یو ګزاره به وکړو. مګر په لحاظ د خدای وروره داسې د اکثر د موقت وخت لپاره د شلو شپو دپاره دې راواستي چې زموږ یو زخمي وسي یو وینه یې ګیر کړي یو شکمي عملیات یې وسي. بس وروره مکې به سره وچاس واغه دلته داسې ډاکتران دي چې خالي د وینې د درېدو سړی نهشته. یو سړی په لاس ټپي وینه نهشي دروی د هغه وینې د لاسه ژوند د لاسه ورکړي. وسلام. السلام علیکم. زما نوم حاجي عبدالولي د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالۍ څخه په ازادۍ د راډیو سره په تماس کې یم. دا پر اسلام مین په افغانستان کې چاعت کوي د ایس آی په کومنده یا په پاکستان کې مسلمانان وژني. بلاډ د سعودي عربستان د اسلام په ستر مرکز کې سکټونه واریږي. د هغه ځای دفاع دي و چې دلته بېګناه انسانان وژني په پټاوو کې. بلاد چې دا پر اسلام مین خلک
د برما د مسلمانانو دفاع دی وکي د سعودي د مسلمانانو دفاع دی وکي اوانان سقي چې د دې اشکاله د ور په کړای کې چولې د سپدې نو بس ته دا د اسلام پر د اسلام په قانون او د اسلام په پوه خلک دي نو که ځان ته رښتیا مسلمانان او مجاهد وایي ملا دې وتړي او موږ به ورسره ملګري شو.
بله سلامونه جوړ په خیر تاسو ته او ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم. نعمت الله ګلرحمن ملکم د شایسته پیغام څېړنه د شایسته هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ غني صاحب ته او پکې د عبدالله صاحب ته دغه هیله لرو چې چارواکي ډېر درته په واشیر سیمه کې او نورو سیمه کې سړی په سره وویني یا یو بل مشر سره وویني یا د سپین کالي اغوستی وي د مسلمان په جامه کې دوی ډېر تنګي که په ژره وو او که چېرې ژره خیلې وه د کوپر په جامه کې وو نو دوی دغه خلک نه تنګوي. زما هیله دغه ده چې د ټولو خلکو ته او د ټولو چارواکو ته باید چې په ژره سړی او په ژره سره کار وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د روزګان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ د چهارباغ د قریې څخه دا پیغام تیرځم. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د چهارباغ قریې د شنګی شیخ د نیکوزو د رباتک د بزمیر د دشت مالیزی د دشت نیکوزی قریې چې د طالبانو له تر غوږی ورجان از مرسره ډیر سخت ظلمونه شروع کړی دي چې د کور څخه بے ګناه خلک راباسي او په عام عذاب کې پدار ځړوي. نو زه تاسو ته دا غوښتنه کوم چې زموږ راغ د لورپورو چارواکو ورسوي او اوس یې زموږ په دوکانونو په زور او ظلم سره سپین بیرغونه ځړولي دي او موږ د دې څخه ډیر په عذاب یو. ورجان زه د نیکوزو په اډه کې یو دکاندار یم او دی راځي د ورځې څخه تقریبا مرڅخه 2000 3000 افغاني په خدای واس کې غواړي چې موږ د ورځې د 3000 د کالدار سودا نس کولای او موږ بازار پر مخ سکوي او د ورځې د هر شپه واره غرمه لستور سفر د پکورو کې ناتي او غواړي وایي چې جهاد نتي کوي نو غوښه ورځې باید مرڅخه مقرره دي د کوره خواته کوو چې ورځې نو کور په یو تور دی نه یو تور منیس چې مو سم خورل دی یا د حکومت په لوي اړ په عام هزار کې د ورځې 2000 په شهادت رسېږي. نو زه ما ته څنګه دا غوښتنه ده چې موږ راغلي د وړو مسلې نو ورسوي او موږ ته جر د اضافي قوا وراسي چې زه نن د نشو د بشر ساتره دا غوښتنه کوم چې موږ د فار جر امنیتي ځواکونه حکومت راولې او دا منطقه تسوین کنه ډیر سخت مې اورین بزمر په څنګه رامین دي چې تقریبا نو زه 1500 بشاخوا کې کورنۍ او مرکز ته کډه سي چې در سرایو در سایو او د ور در سایو لاندې پناه وړه او د هیڅ خوراک او د شاک او د جامعه د پیوتو هیڅ نه لري نه تر پاره لاندې زه په ځخه دا غوښتنه کوم چې د روزل د ورپرو چارواکو ورته وي. والسلام.
بلی السلام علیکم. زه آیات الله د کندهار ولایت د غورک ټول سالی څخه خبرې کوم. زه اشرف غنی څخه غواړم چې د ازمن ټول سالی کې ډېر جنګونه دي. طالبان هغه دې ټول سالی یې نیمه نیولې ده نو یو ټول سالی مرکز غواړي. زه غواړم چې موږ ټول سالی کې عملیات وکړو. موږ څنګه تشکیل کې. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زه د فاریاب ولایت د غورماشت ټول سالی خبرې کوم. موږ دلته د پولیسو د لاس ډېر په آزاد یو او یو کمانډان دی پنان د خوند سلام چې ډیر خلک په آزادۍ او پیسې د نیاسلی او کابل د نکاج او د حجاب کوي. موږ بازارو ته نه سپلای کې په آزادۍ موږ د لور مقامو ځینې خواهش لري چې د خوند سلام ته د متوجي سره خلک ډیر په آزادۍ شکایت ډیر سختي او هم د حجاب ورسره کوي.
الو السلام علیکم. زای زطلا د فراد ولایت د بالا بلد د ولسواری د گراری د کلی څخه تاسو ته پیغام یردم. خدای دې وکړي لازم ما پیغام نشر کړي. د اشرف غنی پرزما پیغام ورسوي. د اشرف غنی صاحب په مدا پښتنه ده چې تاسو د کابل د چاپیریال ساتنې د پاره سړکانو ته راووتله. تاسو سړکان جارو کوله او زموږ د ولایتونو باندې خارجان رقم رقم دواوی زهرجن سام پاشي زموږ اصلات انسانان ټول را مریضان کړ. اصلات ټول را پیمال کړ. دا و زموږ د سوزره وخت دی چې ارڅ کرو هغه برته وچیږي. نو ته څنګه رئیس جمهور دې کابل سړکان جارو کوي او نور ولاتو باندې بیا سام دواګانې پاشي چاتریال داسې خرابې چې انسانان هم د بینوري. نو موږ ولې تا ترای در کول کړ افغانستان یوازې کابل دی. نو بیا ولې د ولایتو څخه نورې بیا ترای غواړي. ولې بیا وایه چې دا زما ملت دی.
و سلام به احترام دازما پیغمبر سوی تر عشر بغن سپوری
زمان علیم صدنا در هرمند زلال کنادانی و سلای در سید آباد السلام علیکم و رحمت الله و رو تاس سلام هیله دا چه زمان جاق تر لول و مقامات و فوری ورسیجی زمان سر حکمت پر دیر ظلم کوی فنشم بی پوراز پر سید آباد که ماین پتاو شو که طالب پت کرده وی او که حکمت مخفل پت کرده وی ملکی خلق موهی او زوروی ذکر چه سرونه او فکیه لسونه ورمات کری کرل آم خلق به پیسو دفار بمیان که وی او پا آخر که چه خوشی وی پیسه لازره شل زره حتی تا لک پوره تا دو آم نوزه پوره پیسه دونه خلی و سلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زد سنگین و لسوالی سخه و دولت پذیری تا دا پیغام درزم موږ د څنګه نو له تاسو کاله کیږي چې دار بدر دي شهیدانیږي کورونه ورانیږي پولیس او محلي پولیس فلسطین روزمره په شهادت رسیږي او دغه خبره را دوي چې په څنګه کې د دې جګړې دي د څنګهونه دي نو کچيري په داخلو کې دغه اولادونه ناشې بیا چې دغه خبره رات کړي زما په فکر وځي هغه وخت دا خبره مني چې خلک او پولیس ټول د دشمنانو خلاص کړي که دولت رشتیا دولت بینو حیعت راواتی و لسوالی دیو گرده هلمان ورکوری چارواکی که دولی که پرلمان که دولیسی جرگیم که پرلمان که هلمان داستا دیگه و که پرولایتی شعراکی دی که دولیت مخام دی سول سر شرکان یا خفل گوچی که بینی او نگواری چی دا جدلاح ختم سی از ما زده تا خدا پیغام نیست که تی چیری یو لیز احساس زان سر لیه یو لیز دا خلق دا پاکستان خلق دولیه یو لیز پر یو مظلوم زرس بودی او که تی چیری رشتیا کامل یمان لیه کامل مسلمان یه خپل مسلمانۍ د لارې خپل د دولت د خدمت په خاطر و دغه دولت ته داخل سوی نو راسه د ولسوالي وګوره نور به تا د مظلومان حال در معلوم چې څه دغه سړي په هر څه خبرې شپه ورځ په کول شهیدان پرتې غارې وي خو ښه پر پاسته کوچ ناست یې هلته دوجې مقرر ده بېرته را روانه ده بالا خلک سلامۍ درته کوي نو ته خود نه خبرېږې ته خود را دی که راسته ته دوې ورځې کې وي په دا ولسوالۍ کښېنه بره بیا تا ته داکتر معلوم کړي چې دا ولسوالۍ کښې اول تشیر پیس معنا د رسنی د خدمت لپاره ولاړ یاست هر رسنی باید زار مزدون سره خپل را شریک دار مزدون څخه پوښتنه وکړي چې څه پیښه ده څه غواړي چې موږ څه ناشر کړو په یوه لوړپوړي چارواکي په سلګونو رسنۍ کلي او یو غریب چې دلته په سړک باندې ګرځي ماجر په خیمو کې پراتې دي او رسنۍ والا نه دي ورته راغلی چې ته ویلې دلته کوی چې څه څه خاطر راغلی نو که چیرې تاسې رسنۍ والا دولت ته خو مطابق تلې ده دولت ته خو موږ هېڅلی نه غواړو صرف ما چې را خپل پوستې را ټویل چې موږ ته چې را ووځي چې ورتهوان طالبان باره که موږ وژني هر چند چې را ښیي خو دوی موږ نه وژني په دې خاطر چې هغه مو هغسې دښمنان دي او خو دښمنان بولي دوی خو ځانونه زموږ دوستان بولي دوی مو ولې وژني دوی دې را ته ووځي بری چې هغه زموږ طرف ته کوي هغه دې را ته وکړي یا چې نوراج سم نه هم دي امنیت کې او دا خبره دي نه کوي چې د سنګین نه ټول ولس سپین ږیري او ځوانان ټول درواغ وایي یو دولت وزیري رښتیا وایي نو وسلام نور خبرې نه لرم د ازادي راډیو څخه مې دا خواهش دي چې زما پیغام نشر شي
السلام علیکم زه لغمان نه صدیق الله خبرې کوم زه دا د دوسرو حکومت نه زه دا خواهش لرم چې د لغمان کې تاسو حالت وګورئ دلته حکومت شته تاسو یو حیات خولېږي خدای هم تاسو ته انصاف درکړي دلته حکومت شته انصاف شته عدل شته بازار کې روزمره جنګ ده شبخانه کې جنګ ده ولسوالی کې ولسوال نشته هلته یو ولسوال ته د لسم ولسوالۍ کې بېخي ولسوال شته نه چې یو په نامه د یو ولسوال درته راشي یو کور کې بل کور کې پیسې ټولوي هلته اوس په نامه کله پیسې ټولوي کله په زکات په نامه پیسې ټولوي او کله چې د لرګي حتی چې دلته خلک په خرو باندې لرګي کتلي هغې نه محصول اخلي تاسو یو ځل لغمان ته راشي تاسو حکومت خپل وګورئ بیا ځان سره وشرمېږي خپل ګرېوان کې سرونه کته کوي هلته ناسته ده زه ډاکټر عبدالله یم او اشرف غني یم او احمد یم او محمد یم او پوهانی ده دنیا خپل حال نه خبر نه سلته حکومت نه لري خپل سل کیلومتری تاسو ولایتونه ټول خوشې شو تاسو وایي موږ حکومت کوو او خلک به موږ ته رای راکړي بیا به خپل پارلمان والا هغه تاسو ځانونه وشرمول رسوا شولې عالم کې تباه او برباد شولې تاسو چې ته وکیلان ته ګوره چې تاسو په دې ګیرو په دې حیات او په دې ژوند او په دعوا دې کله جهاد کوئ او کله به مسلمانۍ کوئ کله کله انصاف کوي کله شراب خرڅوي کله کباب خرڅوي او په دې شیانو زه د افغانستان حکومت کېږي په دې شیانو دا مسلمانانو تسلي کېږي وسلام
محترم اورور استاسو پیغام متد خبر کړ په دې هیلم چې ژر تر ژره د ټولو دوستانو مشکلات چارواکو لخوا واوریدل سي اوس هم هغه نور پیغامونه ته ورزو چې د نور مسایلو په اړه په کندهار کې د برښنا ستونزې ده په نورستان کې د معارف ستونزې ده او په ځینو نور ولایتونو کې د مثال په ډول د مخابراتي شبکو د اړیکو څخه خلک ناخوښتي دغه نور شکایتونه هم ستاسو له دوی څخه به واورو
زه جاوید راشق په کابل ولایت د شکردرې اوسیدونکی یم زه د محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالعبدالله څخه خطا غوښتنه کوم چې هر څومره زر کېدلی شي د کابل ښار د جوړولو وزارت اړوند کمیشنونه په خپل ښار کې د ښکلا تغییر ورکړي تغییر خو پرېږده چې هغه کثافات لرې نه شول چې تر اوسه پورې چې هغه موږ سره د وعدې کړې وې د ښاغلي اشرف څخه یو ځل بیا هم منتظر اوسیږو تر څو پورې چې د ښاغلي رئیس اجرایه او د رئیس جمهور دې وعده چې د کفینو په وخت کې کړې وي باید عملي بڼه غوره کړي و سلام جاوید راسخ له شکردرې څخه
سلام علیکم زه فیض محمد د کندهار ولایت میزان خان کله چې خبره کوم د زموږ برقونه خراب دي یو خو بېکاري دي بل برقونه هم خراب دي د ګرمۍ مړه شولو اوبه نشته شی نشته د اوغه شار سمود بیت 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 پم بس کله پر مرسی کله راز غلو دا هرتی لجی نکو چی دا مرک برک چیر در جره را سام کی دا کندار والی دا برک را ستا یو عمر وار کی دا برک را سام کی و سلام
سلام علیکم شرطان 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 کندار برک نخبر حکوم دا سنگ کار دیگو کندار برک دیر خراب دی پا ولا داش خراب دی داش گرمیز داش مچانی پا ولا که یا برک سایشت دا برک در اصل سخدا هیل رمی لدول دا کندار برک تا پام نرنو که د ټول بانک تر ساتم وزارت ته دا غمو دره مې لازم ده کندار بانک څنګه وصله
سعود الكريم آزاد رادیو ته دا پیغام سفتوم چې د اتصالاتو دزګاوي 2 روپۍ بهرانه د ټلیفون ته وایي خپل مانځ کې 1 روپۍ وایي د ریبا شاوغان د سیم دا ټول نور 3 روپۍ بهرانه شبکو ته وایي خپل مانځ کې 2 روپۍ وایي دا ډېر غلط دی
سلام علیکم زه څنګه ښه یم چې موږ ولایت ته کېږي ولې څه څه سره پاره کې زه دا پیغام نه چې ورته چې په ځوالې کې د روشن د دې سیم خدا سم سره نه کی او سلام به استرام
السلام علیکم زه زه بسم الله او پاله زه به څنګه دا پیغام د تپزم سلام خپل زړه سره بارے کې د څه چیرې کې دی چې باندې ورو انت په افغانستان کې جنگونه دي عملیات شروع دي حالته موږ جنگونه یا ته د رسول خبر امکان اول باید وبانو مو شي د رسول خبر یو شي السلام علیکم
سلام علیکم دا زابې راځه دا پیغام تر دم زه تاسو لمی کیږم دا ورو ما جې درې څلور ورځې د سوي دي هغه دا چاوز زه یادم کوم زه وایم
سلام علیکم سلام علیکم هلې د کابیسا څنګه عبدالرسولین سید عالم وطن دوست خبرې کوم زه دا ازادي راډیو نه دا خواهش کوم چې زمنګ یو دوه تنه د معارف کارکونکو چې یو د معارف رئیس ته او نور هم معلمان دي د کاپیسا ولې تګابل سوالین په چاپه کې راول شوې دي د همغه رئیس ته ټول معارف لغوه دي او ټول خلک په مشکل جنجال کې اخته دي دغه کسانان د کمانډو والا راوړي دي نه فوی ګمنګ چې دا څه قسم حکومت دی دا څه قسم کمانډو ده چې نه پکې ګناګار معلوم دی نه پکې بی ګنا معلوم دی دلته ټول مکتبونه لغوه معارف لغوه آیا چې سړی بي ګناه وخت خونو خو سړی را خوشي کی هغه غراسته دی ځان سره کړل کړي زه د ازادي راډیو نه دا خواهش کوم چې زما پیغام ټول هغه ورفورو چارواکو ته ورسوي چې په دې موضوع باندې زر تر زر غوړو کی کچېته دا کسانان زر تر زر موږ ته را خوشي نشله موږ به د کاپیسا معارف ټول لغوه کو او سخت مخالفت به د حکومت سره وکړو ځکه دا بی ګنا کسانان دمر وخت خپل ځان سره ساتلی دي آیا څه جرم څه ګنا ولی چې د یو شیطان په واسطه باندې یا د یو دروغ وینا په واسطه باندې د سړی په کور باندې پنی مشکه کلا شه او هغه بی ګنا کسانان ونیسه او راي وړه باندې ان کا وسره
ما ته د ولتی چې ما څه خدا فایش دي چې دا سولاره ودا د شتو ته نه پریږدي ګریه دا سره نن باندې ټول د ستنا باندې دې دینه پیسې دینه واړې پر لږ سره نن باندې تقریبا لزر کالداري واړې پر شل سره نن باندې تلویر زر کالداري واړې نن ما د ټول چارواکو ته دا فایش دي چې دغه سره په دې وکی مننه
پالیسو دا فایش لرم درې چې دولت صاحب سره
د مور د روزګان ولایت جراوت له سوالي یو مخ به مانش کې و دغه مش کې و لري په پله مش کې و لري او نه مش کې و لري در په ځای ده شبخانه نه سم دا خو هیڅ د روزګان د ولایت جراوت له سوالي شبخانه بند ده دی یو څه کار نه کیږي یو مریض کار نه کیږي بلکې خلک په وینو سره دي مو څه دا کوم معلومات نشته چې دا اوس حکومت بند کړی ده که طالب بند کړی ده دا ملکي خلک څه وکړي دا ملکي خلک یې مخاطب لاړ شي السلام علیکم
د کندهار د ولایت څخه نکی بلاد پیغام پرېږدم زما د کندهار د سیټیانې څخه دغه غوښتنه ده چې دا د کندهار پر ډاکټرانو باندې د بیې وارې او تفتیش او حتی نگراني وکړي دا د کندهار خوار او غریب مظلوم ولس چې واره په پیټي دقیق نه پاتې شي یو دغه قصابان ډاکټران ورته ناشي نه په مریض په مریضي باندې پیږي نه په تشتو باندې پیږي نه د نړۍ له باتوار داسې له باتوار د څما نتیجه دی ورکی په سم 200 افغاني غوړی زما د سټیانې صدقې له امید چې د خپل مظلوم وطنوالو غم دی وخري دغه رقم ناقصه د کډان د شهر څخه ټول کې دا د ډاکټر دی معلوم کې دا څنګه دا ډاکټر دی د دوه د پنځوست نه متخصص ځان بول په د پاکستان او هندستان او په د ټول وطنو کې د ار نه جوړي جلا جلا متخصص جلا جلا ډاکټر دې سي کایمه ته زما دا غوښتنه ده چې په دا ډاکټرانو وګرځي دا د خپل خوار او غریب مظلوم غم خوړي نور مو وخت نه نشم وصله
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو د دیو نه خبرونه مو همدم روا مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم یو یادونه کوم هغه دا چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او د اوریدونکو د پیغامونو پر اساس جوړیږي د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 3 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5